د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په شروع غړی کې چې سلام پښتونخوا د هر کله وای د سه‌شنبه یا نه ورځ د فروری د میاشتې 24 تاریخ دی. په دې غړی کې د بې کوره شوي قبایلو په اړه د حکومتي اقداماتو د یو مشکوک ترهګر نیول کېدل د اسلامي دولت د وسوال ډلې خطر او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو علاوه درته ځینې نور رپورټونه دراورو خول به منوشا درته خبرونه وایي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده چې په کې د قبایلي سیمونو د بې کوره شو خلکو لپاره یو کمیټي اعلان شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویل دي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه به درې اړخیزه غونډه کوي او عراقي ځواکونو د دغه هیواد په غربي برخه کې د بغدادي نومې ښارګوټي د بیا نیولو لپاره کاروي شروع کړې ده. د خبرونو تفصیل، تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ کې و غونډه وشوه چې په کې د قبایلي سیمونو د بې کوره شویو خلکو او د دغه سیمو په امنیتي حالاتو خبرې وشوه. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک، پولیټیکل انتظامی چارواکو او یو شمېر قبایلي مشرانو هم ګډون کړی و او په دې موقع د قبایلي ولس د ستونزو د حل کولو او بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره په یو ګډه کمیټې جوړولو اتفاق وشو چې مشري به یې د دې صوبې چیف سیکرټري کوي. د قبایلي سیمو د امنیت سیکرټري شکیل قادر په دې غونډه کې ګډونوالو ته د امنیتي حالات په اړه معلومات ورکړل. د خیبر پختونخوا گورنر غونډه ته خپل وینا کې ویل چې پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف تاریخي جنگ کوي او حکومت ته د قبایلي ولس د مشکلاتو احساس دی. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت اولنۍ ترجیح دا ده چې قبایلي ولس خپل سیمو ته په عزت د واپسې او هلته د بهالۍ عمل زر تر زره مکمل کړي. د پاکستان پوز ادا کوي چې په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالې ډلې برید کوونکې وسلوالې ډلې یو بشر نیولی دی. د پوز د مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر لاړه خبرون جاری شوی یو خبر پاڼه وایي چې د تاج محمد په نامه د غتن یې د پیښور په څنګ کې د پاوکي کلینا گرفتار کړی دی. آی اس پی آر د دې تن تصویر هم جاری کړی، وایي چې د په یاد سکول د برید کوونکو د دویمې ډلې مشر و. پوځي چارواکي ادا کوي چې تاج محمد نومې د وسلوال اعتراف کړی چې په شمالي وزیرستان په خبر کې یو شمیر بریدونه تر سره کړی دي. د چارواکو په وینا دا تند خبر ایجنسی باړې تحصیل سپاسی می سره تعلق لري او دا محالې ځان په کډوالو کې پټ کړی وو. د یادونه وړ ده چې آی اس پی آر د دې نوړاندې ویلي وو چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید کوونکو وسلوالو د اولنۍ ډلې مشر عتیق الرحمن عرف عثمان یې هم نیولی دی. په یاد برید کې خوښا یو نیم سل کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هلې ځلې د نظر لاندې ساتي، خو لا هم پاکستان کې یاد وسلوالې ډله رسمي وجود نه لري. د سرګندونې د یاد وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په قومي اسمبلی کې د خارجه چارو قائمه کمیټې ته د وینا په وخت وکړي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان بغیر له سفرق نه د ټولو وسلوالو خلاف عملیات کوي. اعزاز چودري دا هم ویل چې هیواد یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د نړیوال اتحاد برخه خنده، خو د خپل امنیت لپاره د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په شمول د ټولو عناصرو خلاف کاروي کوي. د پارلماني کمیټې د مشر حاجی عادل د یوې پښتنې په جواب کې اعزاز چودري ویل ممکنه ده چې د قومي اکشن پلان تر مخه پنیول شو زرګونو وسلوالو کې د داعش پلویان هم شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سمودولان د تحریک طالبان نه جدا شوی یو شمیر مهمو کمانډرانو د داعش سره ملاتړ اعلان کړی دی او په افغانستان او پاکستان کې یې مشران ټاکلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د راتلونکو میاشتې په اولو هفتو کې به پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو سره یو ډېر اړخیزه غونډه کوي. په کابل کې د یادې ادارې ویان نادر فرهاد پر مشال ریډیو ته په دې حق ویل چې په دغه غونډه کې به د افغان کډوالو په بیلابیلو ستونزو تفصیلي خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه
دولت های افغانستان، پاکستان و اداره یونیسیار
د افغانستان، پاکستان او د یو ان ایچ سی آر اداره به د مارچ د میاشتې په لومړۍ یوه درې اړخیزه ناسته ولري چې په کې به د کډوالو په ټولو ستونزو خبرې وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور، د دوی د بیرته راستنولو مسأله، او په همدې ډول هغه کسان چې قانوني اسناد نه لري او له ستونزو سره مخ دي، په دې ټولو مسایلو به خبرې وشي.
د یادونه ولدا چې د انساني حقوقو د ساري داروای د پیښور پارم پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په زور خپل وطن ته د لیګلو لړۍ شروع شوې ده، خو پاکستانی چارواکي وای چې یوازې د غیر ريجستره شوی افغان کډوالو خلاف کاروي کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. یو جګپوړی امریکایي قماندان وایي عراقي ځواکونو د دغه هیواد په غربي برخه کې بغدادي نومي ښارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولقې نه د خلاصولو لپاره کاروي شروع کړې ده. په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ د اتحادیې یو سینیئر قماندان لیفټنن جنرال جیمز ټیری پرون وویل چې د امریکایي جنگي جازونو په ملاتړ خواوشا 800 عراقي ځواکونه په بغدادي حمله کې بوخت دي. یاد اخار د روانې میاشتې په اولو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې وه. د ایران د الاینمن اټمی پروګرام په سر د جنیوا د خبرو اترو په عمل کې شامل ایرانی او امریکایي چارواکي په دې لړ کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو وایي چې په دې حواله د مارچ د میاشتې د 1.3 نیټې نوړاندې کومې لوزنامې ته رسیدلو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی. د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف پرون د دوه ورځنی مذاکرات په اختتام کې وویل د دغه خبرې اترې ګټورې، تعمیري او سنجیده وي، خو زیاتوي چې لا هم په دې لړ کې ډیر کار کول پاتې دی. نو مولید د خبرو اترو په بیلابیلو برخو کې د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره هم نیخ په نیغلی د کاته وکړل. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونو مو له منور شاه څخه واوریدل. په دې غړي کې به د زینو نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو د کډوالو د مشکلاتو حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي ملکی د اسلامي دولت او وسلوالې ډلې یا داعش خطر موجود دی. په دې اړه یو چړونکی وایي
هم یو وسلوال تنظیم چې دی نو هغه د پاکستان او د افغانستان نورو هیوادونو لپاره هم یو خطر لري، خو دا ده چې موږ به دا ګورو چې داعش لپاره دلته که څومره انتظار دی.
د تورخم او پیښور ترمنځ پر سړک له څو کلونو راهیسې کار روان دی. د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دي چې دا کار زر تر زره ختم کړي.
روډ یې ټول سپړلای دی او ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی. نن سبا چې کوم حالات دي روډ د وجه نه کنه خاورې او ګردون او نو بشته دی او نه څوک پانا راړي.
د روسیو کې د افغان کډوالو په وینا پاکستان کې پولیسو د لاسا په سخت تکلیف کې دي، خو د کابل د دې سبز یو تن چې پېښور کې اوسي وایي بیا مخبل وطن ته تلل نه غواړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم دراورو موږ سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. موږ سره له پیښور زموږ همکار غلام غوس د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوس سلام شه. اوریدونکو ته وایي چې پرون د خیبر پختونخوا د گورنر په دفتر کې لکه څنګه خبرونه کې اوریدل د یو کمیټې د جوړولو اعلان شوی دی، او دوی وایي چې د قبایلي سیمو څخه چې کوم کډوال دي یا دا بېکور شوي خلک چې دي د دې د مشکلاتو د حل لپاره به کار کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته نور تفصیل ووایي.
جی بالکل، دغه غونډه تیره ورځ په گورنر هاوس کې خبر کې وشول، او په دې غونډه کې د صوبایي حکومت چارواکو ورسره د قبایلي سیمې چارواکو چې کوم دینو هغه وکړو ګډون وکړو. او په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړ. ورسره دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا کې چې حکمران ګوند کم چې دغه چیرمن دی عمران خان هغه هم راغلی و، هغه هم د گورنر سره دغه کو ملاقات هم وکړ عمران خان. او په دغې غونډې وروسته چې کوم دی نو بیا گورنر مہتاب احمد خان عباسی د دې کمیټې د قائمولو دغه وکړ اعلان وکړ. د دې کمیټې مشري چې کوم دی نو دا به دغه کوي د خیبر پښتونخوا چې کوم چیپ سیکرټري دی امجد علی خان هغه به د دې دغه کوي مشري کوي. په دې کمیټې کې به د قبایلي سیمې یعنی د فاټا د قبایلي سیمې چې کوم انتظامي چارواکي د فاټا سیکرټریټ دغه چان چې کوم د صوبې دغه د صوبایي حکومت چې کوم چارواکي دي ورسره چې کوم د وفاقی حکومت دغه دي چارواکي دي داغي استازي به هم په دې کې شامل وي. ورسره ځینې قبایلي مشران به هم په دې کې شامل وي. د دې کمیټې کار چې کوم دی نو د قبایلي سیمې چې کوم بې کوره شوي خلک دي داغي د بحالۍ لپاره هغه واپس د خپلو سیمو ته لیګل لپاره ورسره په قبایلي سیمو کې چې نور کوم مسایل دي داغي لپاره به دا په ګډه باندې د درې واړو انتظامي چارواکي دغه کوي په ګډه باندې دغه کار کوي. او پرون چې کوم دغه غونډه ترسره شوه په گورنر هاوس پېښور کې نو په دې کې چې کوم د فاټا سیکرټري لاینرډل دی یا د امنیت چې کوم سیکرټر دی شکیل خادر هغه د ګډونوالو ته چې کوم دی نو په قبایلي سیمې د امنیت په اړه بریفینګ هم ورکړو. او په دغه مهال باندې گورنر مهتاب عباسی چې کوم دی نو دا خبره هم وکړه چې قبایلي سیمې کې چې کوم دغه دي دغې نه چې کوم د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک دي د دې ابادول او بېرته دغه خلک خپلو سیمو ته لیږل چې کوم دي نو دا به د حکومت لومړی ترجیح وي. او په دغه مهال باندې عمران خان بیا هم دغه وکړه وینا وکړه او هغه دا وویل چې هر څوک مونږ وفاقي حکومت سره دغه لرو اختلافات لرو خو په دغه کې چې کوم دغه بې کوره شوي خلک دي د قبایلي سیمو نه په دغه لر کې به د دوی صوبایي حکومت چې کوم دی نو د وفاقي حکومت سره پوره دغه کوي مرسته کوي.
صحیح شو. ډېره مننه، ډېره مهرباني غلام غوث، خوشحاله اوسې.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شئ. چارواکي وایي د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو د قبایلي سیمو خلکو د مشکلاتو د حل او د هغوی شکایتو ته په سمه طریقه ځواب ویلو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه تاسې لږ مخکې زموږ له همکار غلام غوث څخه تفصیل واورېده. د غلام غوث یو بل رپورټ هم درور او د پاکستان پوځ دعوه کوي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حملې یو مهم پلان کوونکی کسینی ولې دی. د چارواکو په خبره د تورن کس پېښور سره نږدې ونیول شو. دې حمله کې 1,050 کسان وژل شوي وو چې اکثره یې زده کوونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې وه. غلام غوث یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ISPR وایي په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د برید یو مرکزی تنظیمونکی تاج محمد عرف رضوان یې د پېښور د پاوکی کلی نه نیولی دی. دې لړکی تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR نه د خپور شوي بیان تر مخه په آرمی پبلک سکول د برید تنظیمونکو د مرکزی ترګر چې تاج محمد عرف رضوان نومیږي دا د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول د برید کوونکو د دوی میډلی کمانډر وو او دا د پېښور د پاوکی کلی نه د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی دی. د ISPR د خبر پاڼې تر مخه د تاج محمد عرف رضوان عمر 20 کاله دی او د ده تعلق د باړې خیبر ایجنسۍ څخه دی او د پېښور په پاوکی کلی کې دا د یو بې کوره شوي تن په جامه کې اوسېدلو. د ISPR د خبر پاڼې تر مخه تاج محمد عرف رضوان دا خبر خبره هم تسلیم کړی ده چې هغه د 2008 نه د تحریک طالبان پاکستان سره منسلیک وو او په شمالي وزیرستان او پیښور کې په ډیرو ترهګر فعالیتونو کې ککړ وو. د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه په آرمی پبلک سکول د بریټ تنظیمونکي د لومړی ډلې کمانډر عتیق الرحمن عرف عثمان د دینه وړاندې نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې دوه میاشتې او یوه اونۍ وړاندې د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان په بریټ کې د 150 نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 120 د یاد سکول طالب العلمان وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسطوله ډله په دې هیواد کې منظم وجود نه لري، خو بیا هم دوی له دې خطره پام نه دی اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري پرون د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې په شام او عراق کې فعاله د اسلامي دولت وسطوله ډله د پاکستان لپاره هم ګواښ دی. په دې اړه د زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري د دوشنبه په ورځ ویلي چې که څه هم په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې کوم رسمي وجود نشته، خو له پاکستاني طالبانو څخه ځینو بېلو شور ډلو د دې ډلې ملاتړ اعلان کړی چې دا زموږ لپاره یو ستر ګواښ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې د ملاتړو شتون په داسې حال کې منلی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینو تروریستي ډلو د دغه ډلې ملاتړ اعلان کړی، خو حکومت یې په اړه غبرګون نه و ښودلی. د اعزاز احمد په وینا که څه هم د پاکستان ولس له داعش وسلوالې ډلې سره کوم نظریاتي او جغرافیایي تړاو نه لري، خو په نړۍ کې د دې ډلې وروستي تروریستي فعالیتونه له پامه نشي غورځولی. همدا لامل دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې پر هغو ډلو ژور پام لري چې د داعش ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو او له دې ډلې سره د ځینو پخوانیو جنګیالیو د ملاتړ اعلان ته په کتو وایي چې ښایي دا ډله په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو لپاره سردردی جوړ کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
هم یو وسلوال تنظیم چې دی نو هغه د پاکستان او د افغانستان نورو هیوادونو لپاره هم یو خطره لري، خو دا ده چې موږ اوس دا ګورو چې داعش لپاره دلته کسونه ذمہ داری قبول کرے گا
رحیم الله یوسفزی د دې ترڅنګ چې داعش د پاکستان او افغانستان لپاره ګواښ ګڼي وایي چې د دې ډلې مشر په دغو هیوادونو کې نشته، نو همدا لامل دی چې په دې سیمې کې به پلویان له خپلو مشرانو سره په اسانه اړیکې ونه لرلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر داسې مهال داعش وسلوله ډله د دې هیواد لپاره ستر ګواښ بللی چې سموده مخکې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو، پېښور او همداراز د پنجاب، سند او بلوچستان په ځینو سیمو کې د داعش پر ملاتړ پر دیوالونو لیکل شوي وو او همداراز په پېښور کې د دې ډلې په ملاتړ د فتح په نامه جریده هم چاپ شوې وه. سربیره پر دې د پاکستاني وسلوالو طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد له خپلو ځینو ملګرو سره د داعش ملاتړ اعلان کړی او همداشان د پاکستان د پایتخت اسلام آباد د لال مسجد د جامع حفظ مدرسې زده کوونکو هم د دغه ډلې ملاتړ او پاکستان ته د راتلو بلنه ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې داعش اسلامي دولت ډلې د روان کال د جنوري په 20 نېټه تایید کړې وه چې د پاکستاني طالبانو یو پخوانی ویان حافظ سعید په سیمه کې د خپل قومندان په توګه ګمارلی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د زویلا شفق د مخکینی ریپورت په تړاو باندې تاسو د وی مقالې غټه کې دراورو. داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله چې تر اوسه فعالیتونه تر شام او عراق پورې محدود و، آیا جنوبي شکه هم خپل فعالیت زیاتول شي وکنه؟ که داعش دلته راغله نو د دې ځای وسلواله ډلې به مخالفت وکړي او کنه ورسره ملګری بشي؟ فارن پالیسی مجلې په دې موضوع ولیکنه خبره کړې ده چې نجیب امیر غټ کې درته وایي.
فارن پالیسی مجله په یو راپور کې په دې خبره رڼا چولې ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله څنګه په جنوبي اشیا کې پیاوړی کېدای شي. په راپور کې راغلي په دې وروستیو کې په عراق، شام او جنوبي اشیا کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په خبرونو کې زیات سمخې ترازي. د دې ډلې تبلیغاتي پاڼې په پاکستان کې او بیرغونه په کشمیر کې هم خواره شوې دي. د پاکستاني وسلوالو ډلو ګڼ شمېر مشرانو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت اعلان کړی دی. په هند او افغانستان کې داسې افغانستان هم نیول شوی دی چې پرې تورونه دي چې د داعش لپاره خلک را جلبول. په افغانستان کې خو چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې د هیواد په جنوبي برخو کې داعش ډله فعاله ده. تر دې چې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ویانو ویل چې د خپلې ډلې لمنې تر خراسان پورې غځولې ده. د دې هر څه باوجود ځینې شنونکي په دې نظر دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به په جنوبي ایشیا کې ډېر نفوذ پیدا نه کړی شي. د فارن پالیسي له نظره د خبره به ښایي سمه وي، ځکه داعش د القاعدې سره اړیکې پرې کړي او ځان د دوی رقیبه ډله ګڼي. داعش زیاتره په سلفي عقیدې باور کوي او د سنی ډلو د دیوبندي فرقې د نه منلو غږې کړی دی، خو برعکس په جنوبي ایشیا کې موجودې اکثرې وسلواله ډلې دیوبندي فرقې سره تړاو لري او د القاعدې سره هم ریښې لري. نو د مجلې په باور د جنوبي ایشیا وسلواله ډلې به هیڅکله داعش ته خپلې غېږې پرانه نیسي، خو د دې باوجود هم داسې امکانات له پامه نه شي غورځول کېدی چې ګواکې د اسلامي دولت وسلواله ډله به په جنوبي ایشیا کې پیاوړې شي. لومړی خو دا چې په افغانستان او پاکستان کې وسلواله ډلې په ډلو ټپلو ویشل شوې دي او ځینو ډلو وار له مخې د داعش سره اړیکې ټینګې کړې دي. د طالبانو جلا شوې ډلې په بربریت کې داعش ته ورته دي او په ځانګړي ډول د مطبوعاتو د پام ځان لوري ته د راګرځولو لپاره دوی هم د داعش په څیر چلونه کوي. تر څنګ د پاکستان او افغانستان وسلواله ډلې اکثره وخت خپلې وفاداری بدلوي او د یو بل پر ضد هم جنګونه کړي دي. داعش له دې ګټه پورته کولی شي. بل پلو داعش اوس داسې ښکاري لکه یو نړیواله وسلواله ډله چې وي، ځکه چې د دوی فعالیتونه اوس تر شام او عراق پورې محدود نه دي پاتې شوي. فارن پالیسی لیکي که داعش په جنوبي ایشیا کې د ځان لپاره د دوکان په پرانیستلو کې پاتې هم راغله، نو عین ممکنه ده چې دلته د وینو تویولو باعث وګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، له څو کلونو راهیسې د تورخم او پېښور ترمنځ پر سړک باندې کار روان دی. اوس دغلته اوسیدونکي وایي چې ډیر زیات وخت وشو چې په دې سړک باندې کار روان دی، خو لا هم پوره شوی نه دی او ځای په ځای باندې اوس هم داسې ځایونه شته دی چې حکومت ورته خاص توجه نه ده کړی او له وجې خلکو ته ګڼې ستونزې مخې ته دي. د دوی په خبره حکومت په کار ده چې دا کار زر تر زره ختم کړي او دا سړک جوړ کړي. زموږ همکار فرهاد شینواره نور تفصیل درته وایي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې تعمیراتي کار تر اوسه سرته نه دی رسېدلی او دوی په متبادل شاړو لارو باندې د سفر په وخت د سختو کړاوونو سره مخ کړي دي او تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن له پکار دي چې دغه سړک زر تر زره مکمل کړي. د خیبر جنسی اوسیدونکي نعمت الله د دغه سړک د تعمیراتي کار نه راولاړ شو ستونزو په حق له مشال ریډیو توای.
نو روډ یې ټول سپړلا دی او ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی. نن سبا چې کوم حالات دي روډ د وجه نه کنه خاورې او ګردون او نو بشتا دی او نه څوک پانه راړي، نه د حکومت تر پښتا او نه اف دبليو تر پس پروګرام شتا دی.
او د خیبر جنسی د لوړګي او بلتن نواز خان چې د پیښور په یو کالج کې لیکچرار دی وایي چې په تګ راتګ کې د ډېر مشکل سره مخ دی.
زه چې کلم راځم نو تقریبا 15 بجې کور نه راوځم، اکثر روډ بلاک کې کې یل اړې مثال په دیلی مسجد کې په دې تنګ ځای کې اون خلین ټول اورز بیا موږ ورته ولیاړو چې راشو دلته نو کری بیا ډیسټرب بی.
او د سیمې او ټیکسی ډرایور نظر خان وای چې د دې سړک د تعمیراتي کار لوجي د دوی گاډو ته هم سیان ورسېد.
چې دا سي گاډي چې کړه پنو کې او زه دا سي کړه ټول هغه کړو کباړ کړو چې کار کې 500 وګړو غنا او زو اورز بیا 2000 روپے کې جوړي.
د پی خبرو تورخم ترمنځ سړک باندې د کار نه مکمل کېدو د علت په حق له مشکل د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو چارواکي میجر حسین الله رائے واخستا نو دی وویل
دا د غریزا علاقہ او د دې غټه وجه بنیادی وجه چې دنو اغا د دې د ډیر زیات ټرافیک دی پر ٹریفک کې چې کم دی نو کار نشي کېدی او بیا چونکې دا یو انټرنیشنل روډ دی په دې باندې ډېر لوډډ او هیوی او درانه ګاډي زی دا غي د وجه چې کم دی نو موږ ته ازادي په کار کولو کې نه ملاوي دا غټه وجه چې کم دی نو دا ټریفک دی لنډ کوتل پورې بک خيري زمونږ په یو میاشت بک چې کم دی نو سړک ټوټلی تروشي ځکه چې علي مسجد سره زمونږ کټینګ روان دي او په یو میاشت کې بعد علي مسجد بر سړک چې دی هغه به مونږ د دواړو غاړو د ټریفک د پاره کولو کو دی سکه بیا چې زمونږه کم کټینګ اکټیویټی دی هغه به مونږه جاری ساتو او مخکې چې دی نو دا لنډی کوتل نه تر تورخمه پورې سړک دا وکه خیری د دې کال د اکتوبر میاشتې پورې دا کمپلیټ شي
یا د دې وچ د پیښور تورخم تر منځب خوښه څلور څلوېخت کیلومتره سړک باندې تعمیراتي کار په کال 2012 کې شروع شوی دی او دغه سړک د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته تیاریږي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ورېدل شي او سم د کر خان په غو کې وسندرو
بغیر لدم جون غمونو کی کا کر دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے دے مکف کلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے دے مکف کلے یار میں مڑ دے پلغمان کرا پیدا شو نہ پلغمان کرا پیدا شو غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو منیت میں کڑے دا کنڑ دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے پرے مکھ پھلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے پرے مکھ پھلے یار میں مڑ دے شمرا بیدار او لاٹو لو رزیم نا قلار لاٹو لو رزیم نا قلار د گل پشانتی او د گل پشانتی او د گل پشانتی د گل پشانتی رنگ می او پورا چیز یڑ دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے پرے مکہ پھلے یار می مڑ دے ما خوب لی دلے پرے مکہ پھلے یار می مڑ دے کیږي اقبال جانا او یار مرور تلے زمانا او یار مرور تلے زمانا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا غړې د خبرونې نیمې ته ورسېدو لبنو ارشاد خبرونو لنډی زور
تیر اوراز په گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ کې و غونډه شوې چې په کې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شویو خلکو او دغه سیمو په امنیتي حالاتو خبرې شوې. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د یادی صوبې وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیټیکل انتظامی چارواکو یو شمېر قبایلي مشرانو هم ګډون کړی و چې په کې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شویو خلکو خپلو کورونو ته د ستنولو لپاره د یوې کمیټې جوړولو فیصله وشوه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په پیښور آرمی پبلک سکول د برید کوونکي وسلوالې ډلې مشر یې نیولې. چارواکي وایي د تاج محمد په نامه دغه تن یې د پیښور په څنګ کې د پاوکي کلي نه نیولې، او دا چې دې تن د پیښور د برید تر څنګ په شمالي وزیرستان او پیښور کې د یو شمېر نورو بریدونو ترسره کولو اعتراف هم کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش هلې ځلې د نظر لاندې ساتي، خو لا هم پاکستان کې یاد وسلواله ډله رسمي وجود نه لري. دا سرګندونې د یاد وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په پارلیمان کې د خارجه چارو قائمه کمیټې ته د وینا په وخت وکړې. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان بغیر له سفارت نه د ټولو وسلوالو خلاف عملیات کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د راتلونکو میاشتې په اولو هفتو کې به پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو سره یو درې اړخیزه غونډه کوي. په کابل کې د یاد ادارې ویان نادر فرهاد ویلي په دغه غونډه کې به د افغان کډوالو په بیلابیلو ستونزو تفصیلي خبرې کیږي. د انساني حقوقو ادارې وایي د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس دغه هیواد کې د افغان کډوالو د زورولو سلسله شروع شوې ده. یو جګپوړي امریکایي قماندان ویلي عراقي ځواکونه د دغه هیواد په غربي برخه کې بغدادي نومي ښارګوټي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولقې نه د خلاصولو لپاره کاروي شروع کړې ده. او د ایران لاندمن اټومي پروګرام په سر د جنیوا د خبرو اترو په عمل کې شامل ایرانی او امریکایي چارواکي په دې لړ کې د پرمختګ خبر ورکوي.
له منور شمو د خبرونو لنډیز واریدونکو اوس به له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې وغټه کې وره.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز اسلامي نړۍ د ریاست په مشرانو، عالمانو، دانشورانو او په مطبوعاتو زور ورکړی دی چې په مشترکه توګه د ترهګرۍ هلو ځلو خلاف مزاحمت وکړي او په هر سطح د دې حوصله شکنی وکړي. ادارې لیکي په مکه کې د یو عالمي کانفرنس په موقع د سعودي عرب بادشاه لخوا دا پیغام مسلمان نړۍ لپاره د اهمیت وړ دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د ټولو غټ چیلنج مخه پاکستان ته ده، خو افغانستان علاوه شام، عراق، لیبیا او یمن کې بدترین قسمه د ترهګرۍ هلې ځلې روانې دي. ادارې په وینا په دې کانفرنس کې ګډون کوونکو ته ویلې شوې دي چې داسې تجویزونه دي تیار کړي کوم چې اسلامي ملکونه، ولس او سرکاري ادارې خپلې کړي. ادارې لیکي د سعودي عرب بادشاه اسلامي نړۍ حکمرانانو، علماو او دانشورانو نه د ترهګرۍ خلاف د اشتراکي عمل چې کومه بلنه ورکړې ده، نو په دې عمل درآمد کول د وخت اهم ترین ضرورت دی. نو دې لپاره د حکومتونو نه بلکې د علماو او دانشورانو هم د بهمي رابطو ضرورت دی. او بیا په خاص توګه علماو ته پکار ده چې د اسلام حقیقی تصور نړۍ ته وړاندې کی او منفی تاثیر د اسلام په اړه ختم کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د اتوار او د پیر د شپې حیدرآباد کې په یو مسافر ګاډي کې اور لګیدو له امله لس خلک ژوندي وسوځیدل. ادارې لیکي په نړیوال کچه د حادثو مخنیوي لپاره هر ملک له د ملګرو ملتونو په کنونشن عمل کول ضروری وي. دا شان ملکی ماهرین هم د پاکستان سړکونه محفوظ جوړولو لپاره مشورې او تجویزونه ورکوي، خو د دې باوجود د ټریفیک حادثې مسلسل کیږي. ادارې مخکې لیکي د ملک مختلف ښارونو کې د ټریفیک پیښو مخنیوي لپاره کوششونه اوس غیر موثر ښکاري، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د روډونو حفاظت لپاره انتظامات، طبي امداد او امبولانس دستیابي وي. ادارې لیکي د ټریفیک په حادثو کې مړه شوي خلکو ته د انشورنس سهولت ورکول پکار دی او زخمیانو ته د علاج فوري رسایي هم. ادارې وایي د ټریفیک حادثو په اړه د اولس آگاهي پکار ده او ډرایوینګ په اړه تعلیم چې د دې حادثو مخنیوي ممکنه جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پیښور پولیسو لاړه تاجرانو او سرمایه دارانو نه کلنګ اخستونکي د یوی یولسم ټولګي سکون کی جنې گرفتاری یقینا د ساين وړ ګام دی. ادارې په وینا چې یوی سکون کی نه داسې سنگین قسمه اقدام توقع نشي کېدی، خو لګي داسې چې د سکون کی یا خو یو جرایم پېښه ډلې سره تعلق لري او یا د دې پښه سراز دی. ادارې سیاتوی د سکون کی لخوا ډیرو خلکو ته ټلیفونونه شوې دي، نو سوال دا پیدا کیږي چې د خلکو په اړه معلومات چا نه ترلاسه شوې دي او د کلنګ ادایګي کې شوې ده، نو د وصولې انتظام یې څنګه شوی وو. ادارې لیکي رقم اخیستل او داغې د وصولې انتظام د سکون کی لنه بلکې پېښور کلنګ اخیستونکو له هم یو مشکله کار وي او تر سوچ منصوبندي نه وي شوی، څوک اسانه سره دا کار نشي کولی. ادارې اخیره کې لیکي د دې پېښې نه پس د مور او پلار ذمېواري جوړیږي چې په خپل اولاد نظر وساتي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډیلی ټلیګراف ورسپانې لیکلي د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر په دې وروستیو کې د کابل د دورې په مهال ویلي دي چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د ورو ایستلو په پلان بیا غور کوي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې افغان طالبان ته له خپلو مشرانو دا اجازه ترلاسه شوې چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یو ورځپاڼه په خبره پاکستانی چارواکو طالبانو ته ویلي چې افغان چارواکو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. د دوړو لیکنو مهم ټکی درته نساج ملوای.
د امریکا د دفاع نوی وزیر اشټن کارټر د تیر خالی په ورځ افغانستان ته په دورت للی ولته له افغان ولسمشر او نورو امنیتي او حکومتي چارواکو سره ولیدل. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د دورې په اړه لیکلي دي چې نوموړي د خپلې لنډې دورې پر مهال ویلي دي امریکا د افغانستان د ځواکونو دورو ایستلو په معاملې بیا غور کوي. اشټن کارټر افغانستان ته د دفاع د وزیر په توګه لاغرستو دوره کړې چې نوموړي تیره اونۍ د خپلې دندې سوګند پورته کړ. د موجوده پلان تر مخه د امریکا دفاع وزارت به روان کال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره 5000 کړي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې ستراتیژي د اپوزیشن لخوا ډېری نیوکې هم شوې دي. د اپوزیشن په حواله د مهالویش یا ټایم ټیبل د افغانانو د ضرورتونو پرته د 2018 کال د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې 2014 کال تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه تیر کال افغان پولیسو پوستا ډیر زیانونه اوختی دي او دولسی وګړو په مرشوبله کې یو ریکارډ اضافه شوی ده. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانې د طالبانو د یو پخانی کومندان په حواله لیکلي د طالبانو لړپړی مشرانو د کابل چارواکو سره د امن پړه د لومړیو خبرو پیلولو منظوري ورکړې. نوموړي د نوم نه خودلو په شرط رسپانې ته ویلي دي چې د طالبانو مشران چې د وړاندې نه د پاکستان او چین له چارواکو سره خبره کوي او د لړپړو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره وخت کتلو د مشرتابه لخوا ته د خبرو اجازه ملاو شوې ده. دغه لوړپوړي کمانډان د دې پخلی کړی دی چې پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته مشورې ورکړي چې افغان حکومتي چارواکو سره د نیغ په نیغه خبرې وکړي او د مسئلې د سیاسي حل لپاره د هغې په وړاندې خپلې غوښتنې کېږدي. د طالبانو یو بل مشر د اتوار پر ورځ ویلي دي چې هغه ځینې مشران چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر سره تړاو لري تمه ده چې ډېر زر به د امن د مذاکراتو په لړ کې د لارو چارو کتلو لپاره پاکستان ته دوره وکړي. مقاله لیکي ځینې پخوانیو طالبانو خبرداری ورکړې چې باید د مجوزه مذاکراتو پر مهال افغان حکومتي چارواکي لری نکړی شي ځکه چې داسې اقدامات په ماضي کې ناکامه شوي دي. د طالبانو یو بل پخوانی لوړپوړي مشر اکبر آغا اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي دي چې باید کابل په هر بهیر کې شامل کړل شي او د نورو هیوادونو پرتلا خبرې دې په قطر کې وشي. بلخوا د افغان ولسمشر د دفتر څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان موجوده هڅې ستایلې دي. ولسمشر زیاته کړې د اسلام آباد لخوا دا ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، هر کلی کوي. بلخوا بیا ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو مشران د خبرو پر مهال د هغه سخت دریځو له مزاحمت سره مخامخ کېدی شي څوک چې د دې خبرو په حق کې نه دي.
خبرونه او فریادونه
تیر دی نه بازی پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی نو چې پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته د پام کو خبرونه مګه تاسو ته نن په دبل غړې کې وړاندې کو او هغه څوک چې د کرکټ شوقین دی هغه ته وایو چې د نړیوال کرکټ ورلد کپ یو میچ کې په نیوزیلند کې دا وخه د ویسټ انډیز او زیمبابوې ترمنځ میچ روان دی دا وخه په 14.4 اورنو کې ویسٹ انڈیز دوا ویا سکور کړی دی یو کس یو ورته د ویسٹ انڈیز د خوانه کریس گیل او ماروین سیمولز په بیٹنګ باندې ولاړ دی او بیٹنګ کوي دغه به نور معلومات هم تاسو ته درکو خو وس په سلام په درخوا دی غړی کی یو وسندر اورو
خبر کو لکد پانی رپیرم پماد کلے پور خبر کو لکد پانی رپیرم محبت کے رنزے دم دزلل درد خورے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانی رپیرم پماد کلے پور خبر کو لکد پان رپیرم شور چا خبر کری زخو پزان نہ پوہے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپے دم
اوریدونکو د اسفندیار مومن په غو کې مسندل اوري د مشال ریډیو اوري د ملګر ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایس سی آر وای چې د راتلونکي یعنی مارچ په میاشت کې به پاکستانی یا افغان او ملګر ملتونو چارواکي په یو غونډه کې د پاکستان میشته افغان کډوالو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارو ویلي چې د روسیو کې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو زورول زیات کړي دي او د هغوی انساني حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې حقله له کابله د رحمت الله افغان رپورټر.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شکنجه او ځورونې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره به د مارچ میاشتې په لومړیو کې په اسلام آباد کې یوه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دغې ادارې ویان نادر فرهاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د یو ان ایس سی آر د ادارې پلاوی او د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازي برخه ولري. نوموړي همدارنګه وویل چې په یاد درې اړخیزه ناسته کې به د کډوالو پر بیلابیلو ستونزو خبرې وشي.
د افغانستان، پاکستان او د یو این ایچ سی آر اداره به د مارچ د میاشتې په لومړۍ یوه درې اړخیزه ناسته ولري چې پکې به د کډوالو په ټولو ستونزو خبرې وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور، د دوی د بیرته راستنولو مسأله او په همدې ډول هغه کسان چې قانوني اسناد نه لري او له ستونزو سره مخ دي، په دې ټولو مسایلو به خبرې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې دا چې غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد شړي او مالونه یې ضبطوي، بلکې هغه افغانان هم ځوروي چې هلته د اوسېدنې قانوني اسناد لري. دې سازمان همدارنګه د پاکستان له حکومت غوښتي چې له خپلو سیمه ییزو ادارو وغواړي څو ژر تر ژره د افغان کډوالو په کورونو چاپې بندې او هغوی په جبر له خپل هیواده ونه شړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغان کډوالو پر ضد د پاکستاني ادارو وروستي اقدامات د اندېښنې وړ او له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بولي. د دې ادارې ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي څېړنې وکړي.
که چېرته داسې حالات د افغان مهاجرینو سره پېښېږي چې هغه د بشرپاله قوانینو خلاف وي، دا موږ په کلکه باندې غندو او دا د موجب د نګرانۍ زموږ جوړوي. ولې د افغان دولت ته ډېر لازمه ده چې د خپل نمایندګۍ په وسیله باندې د دغه حالاتونه د هغوی بررسي وکړي او په هغې کې وقوف ولري او وارد وشي، په هغه صورت کې به د افغان دولت مکلفیت په ښه توګه باندې ادا شوی.
د بشري حقونو د څار سازمان په پېښور کې پر یو ښوونځي وروستۍ حملې ته په اشاره ویلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو د کړنو انتقام له افغان کډوالو څخه وانخلي. په پېښور کې په یو پوځي ښوونځي باندې د طالبانو له لوري د تیر ډسمبر میاشتې له خونړۍ حملې وروسته په دې هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هر ورځ په سلګونه افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تیښته خپل هیواد ته ستنېږي. د راپورټونو له مخې نږدې یو نیم میلیون افغان کډوال اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اردوونکو د رحمت الله افغان د مخکینی ریپورت په تړاو باندې تاسو ته یو بل ریپورت هم دروو. د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ پرون په یو خبر پاڼه کې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو حالت د اندېښنې وړ بللی و. د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې پولیسو ته دې په سملاسي ډول سپارښتنه وکړي چې پر افغان کډوالو دې د بیرته ستنېدو لپاره فشار نه اچي، خو پاکستاني چارواکي وایي د ترګري خلاف د جنگ له وجې او د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله دوی غیر رجسټر شوي افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. نور تفصیلي نجیب امیر درته وایي.
محمد یعقوب ادارې چې دیرش کاله وړاندې د افغانستان د کابل د سبز ولسوالۍ نه د جنگونو له امله کډه کوله او د کوړه خټک په شنه ونه کېم کې اړوله، نو عمر یې 30 کاله و. اوس هغه 38 کلن دی، خو لا هم په افغانستان کې حالات د ځان لپاره دومره ښه نه بولي چې د کډوالۍ ژوند ختم کړي او بیرته وطن ته ستون شي. محمد یعقوب وایي د سبز کاڼي بوټي ورته یادیږي، خو بچي چې دلته په پاکستان کې زوکړي هغوی همدلته په پاکستان کې خوښ دي. خود تیر کال د دسمبر په شپاړسمه په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د پاکستانی طالبانو لبرید نه پس د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو پسې راخستي کارتونه تی غواړي پښتنې ګرویګنې کوي او که ثابته شوه چې راجستر شوی نه دی نو یا یې جیل ته استوي او یا هم د تورخم له پولې اړوي. دا په داسې حال کې دا چې د پیښور په سکول د برید پړه پاکستانی طالبانو قبوله کړې نو بیا ولې پر افغان کډوالو ځمکه توده شوې؟ دا پښتنه مې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د کورنیو چارو لپاره د قائمه کمیټې د یو غړي شیر اکبر خان نه وکړه. نوموړي وویل
افغانستان او پاکستان دا یو نیبر کنټري دی او د اوناسي نواله افغان رفیجر ته پاکستان ته راغلي دي. دا کې د زیاتو کسانو د سټیشن شه ده او ډېر کم پاتې او کله چې دا د شبګبه خلاف او د تجن شروع شه ده د 2009 نواله نو په دې کې زیات د خلکو دا راغلي چې افغان رفیجر چې دلته راغلي دي په وجه دا کیږي. اوس حکومت سره لګي او د یو نشرات تاسو کوم د سوشيلي نه هم دا غي د دسمبر 2015 پورې دا غي تاریخ ته دای پورې بدلی څه پاکستان دی پاتې کیږي او دا چې څنګه کې حکومت اوس دا واړی چې افغان مهاجرین چې اوس دا غي په عمر کې عمل راغلي راغلي او دا واړی چې را دي واپس لاړ شي.
په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې راجستر شوی او نږدې همدومره غیر راجستر شوی افغان کډوال استوګن لري. راجستر شوی افغان کډوالو ته د روان کال تر پایه د اوسېدو حق ورکړل شوی خو د هغو کډوالو ورځ د پولیسو د لاسه ښه نه ده چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه نه لري. د بشري حقونو د سار ادارې په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د اوسېدونکو افغان کډوالو حالت د اندېښنې وړ بللې او وایي په دې وروستیو کې د پاکستان له خاورې افغانستان ته په زور د کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده. نوموړې اداره د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کوي چې پولیسو ته دې په سملاسي ډول سپارښتنه وکړي چې پر افغان کډوالو دې د بیرته ستنېدو لپاره فشار نه اچوي. خو د قومي اسمبلۍ د کورنیو چارو لپاره د قائمه کمیټې غړی شیر اکبر خان دې په ځواب کې وایي
اوس دلته افغان رفیجی دا بوج دی د پاکستان په مشهد باندې او بالکل نه یو یونیسیار والا نه یو این والا موږ سره هیڅ امداد نه کی نه امریکایان دار کی نه نورمال کول امداد کی.
پاکستان چې په خپل هم د داخلي بيزای شو خلکو پالنه ور په غاړه ده د افغان کډوالو د پاللو لپاره نړیوالو مرستو ته سترګې پلاره ده. خو په اسلام آباد کې د یونیسیار د دفتر ویان ده دنیا اسلام خان بیا وایي
انټرنیشنل کمیونټي ان نړیوالې ادارو د خاصه کوم مرسته افغانانو ته راتلله هغه د 1990 په دهای کې خو را روانه وه. ټیکلو په 1995 راشن ڈسٹریبیوشن بند کلو اور نو سکم خوراکی یا غیر خوراکی مرستے افغانان ترکے دلے اغام بند سے نو دا وقت پاکستان کی سکم افغانان پاتکی زی اگر زیادہ را خپل جانون خپل کورون خپل سپورٹ کئی خپل یوزے مزدوری کئی راشن یا دا غیر خوراکی مرستے دا نو اغام رستے کی سنگ پخوا ڈول راتلے اس نراتلے.
د افغانستان حکومت په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي خو زیات شمېر افغان کډوال لا هم د ستنېدو لپاره حالات سودمن نه بولي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. د پاکستان د انګریزي ژبې او رسپانډ ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د سخت دریځې د مخنیوي په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د سیاستوالو پوس په ګډه انتظامات هغه هیله له خطر سره مخ هي چې ګواکې په پاکستان کې بعد د مذهبي سخت دریځې مخه ونیول شي. بروال کاکړ د دې مقالې غټ کې درته وایي.
په ایکسپریس ټریبیون کې په خبره شوې د مقاله کې حسن عسکری لیکي په تیر اونۍ کې هغه ناسته په زړه پورې وه چې ولسی او پوځي مشران پکې شریک وو. په کراچۍ کې شوې د غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د سند وزیر اعلی د سند گورنر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری هم ناست وو. د لیکوال په خبره د ټولو په ګډه پر هغو مسلو بحث کاوه چې په لومړي سر کې د ولسی حکومت په ذمہ واریو کې راځي. مقاله لیکي د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د امنیت له کورونیو مسلو په ځانګړي توګه د مذهبي سختدریزي او ترهګرۍ په قابو کولو کې د پاتې راتلو له کبله زیاته تکیه پر پوځ کوي. لیکوال حسن اسکری لیکي د دې پرمختګ یو خوشبین تعبیر به دا وي چې ګواکې ولسی او پوځي مشران په یوه خوله دي. دی لیکي کچیرې دا خبره ومنل سي هم نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوځ د ولسي حکومت خبره ورسره منلې ده او که ولسي حکومت د پوځ په خوله کوي. د لیکوال په وینا بله پوښتنه دا ده چې په دې کې پوځ ګټه کوي او که نه ولسي حکومت پکې سودمند دی. مقاله زیاتوي د وسلوالو پر ضد د بې توپیره عملیاتو پریکړه پوځ له هغه وروسته وکړه چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وسو. ولسی حکومت بیا په دې پریکړه کې داسې خپل برخه واچوله چې د نېشنل اکشن پلان په نامه یې شل نکاتي تګلاره منظوره کړه. حسن اسکری لیکي چې د پوځ د دې پریکړې نښې نشانې د 2014 کال په جون میاشت کې لا لیدل سوې وې کله چې پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو خبره کړې وه. نوموړی لیکي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه یوازې د پوځ وه خو له نواز شریف سره بې له دې بله لاره نه وه چې ملاتړ یې وکړي. د لیکوال په وینا نواز شریف نه د پوځ پر ملګرتیا کولای سي او نه یې هم مخالفت کولای سي نو ځکه یې پوځ دې ته پرېښدی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او له دې سره تړلي نور ګامونه په خپله واخلي. د دې په بدل کې پوځ بیا ولسی حکومت دې ته پرېږدي چې خپل کارونه پر مخ یوسي او دا دواړه غاړو ته ګټه رسوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رې له بوریوال کاکړ څخه مو د ایکسپریس ټریبیون او رسپانې د مقالې غټ ټکی واوریدل او تاسو د کرکټ د نړیوال کپ د یو روان میچ په اړه حال درکو چې په نیوزیلند کې دا وخت د زیمبابوې او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده او اوس ویسټ انډیز بیټنګ کوي. 2 سکور کړی دی، یو کس یې اوټ دی، شل اووره شوي. دا وخت د ویسټ انډیز کرس ګیل بیټنګ کوي، هغه لږ مخکې خپل 50 رنزونه پوره کړل او ورسره مارول سیملز هم په بیټنګ کریز ولاړ دی او دوی دواړه لا تر اوسه اوټ شوي نه دي. د سلام پښتونخوا په دې ګړه کې په اخره کې وسندره ورو په بله ګړه کې بیا له تاسو سره
زما زگر وطن بجوڑ